د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی چارو کې اکرام مسکینیار راسره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلې شي، وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خپروو چې وایي د هیواد یولس ولایتونه د لوړې کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ټاکل شوی یو دیرش هغه مسافر چې له زابل ولایت څخه تختول شوی و په راتلونکو ورځو کې بیرته خلاص شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان نن له غرمې وروسته کابل ته ورسید. او ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي 2014 کال په نړۍ کې د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ټاکل شوی یو دیرش هغه مسافر چې له زابل ولایت څخه تختول شي و په راتلونکو لسو ورځو کې بیرته خلاص شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن د مدني ټولنو د لسګونو غړو د اعتراض پر مهال وویل چې حکومتي چارواکو دغه ډاډ ورکړی. دا کسان نږدې دوه میاشتې وړاندې په زابل کې د نامعلومه کسانو لخوا وتختول شول او تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د مدني ټولنې غړو نن په یو نمایشي حرکت کې سلګونه هغه پوکاڼۍ هوا ته پورته کړې چې د برمته شوو کسانو د خوشي کېدو پیغامونه پرې لیکل شوي وو. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان نن له غرمې وروسته کابل ته ورسید. نوموړي چې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې په دې سفر کې غواړي د افغان ولسمشر اشرف غني سربیره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. لیدلوری څرګند دی چې باید د افغانستان او پاکستان د خلکو ملاتړ وشي. حقیقت دا دی چې د سیمې خلک باید سوداګري د اقتصادي ودې، سوکالۍ او د سولې یو بنسټ په توګه وکاروي. ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو بل جګپوړی پاکستاني هیئت هم کابل ته ورشي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان بېلابېلو پوځي او ملکي چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د سړي تختونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر نیولی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ګران اقا په نوم دغه کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې یو سوداګر وتختوي. له نوموړي سره دوی وایي چې وسلې هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د خلکو ژوند سړي تختونکو نارامه کړی. د ننګرهار چارواکي وایي په نږدې ورځو کې به د بیسود او سره رود په ولسوالیو کې د جاپان هیواد په مالي مرسته د ولس پروژو کار پیل شي. د دې ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال وایي چې په دې پروژو 10.4 میلیون امریکایي ډالر مالی لګښت راځي. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي 2014 کال د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال و. د دې رپورټ په وینا د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلو له دغه کړنو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو مومن شي بانک مون په دې رپورټ کې چې پرون خپور شو په عراق، سوریه، سومالیا، نایجیریا، مالی او یمن کې د وسلوالو ډلو لخوا د جنسي تیروي او شخړو په پیښو سخت اندېښنه ښودلې. په رپورټ کې ویل شوي چې په عراق، سوریه او نایجیریا کې پرنجونو او ښځو تیری له ستراتیژیکي او ایډیالوژیکي هدفونو او د افراطي ډلو له عوایدو سره تړاو لري. رپورټ زیاتوي اټکل کېږي چې په تېرو څو میاشتو کې به په عراق کې پر شاوخوا 1.5 ملکي وګړو جنسي تیری شوي وي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي چې په سوریه کې د جنسي تیری په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او له عراق څخه تښتول شوې نجونې په سوریه کې په هغه بازارونو کې په بیه پلورل کېږي چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي. بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه له لویدیځ ولایت الانبار څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات کوي. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې پلي ځواکونه د پوځي الوتکو په ملاتړ پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې یو خارګوټي ته ننوتل. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال تر اوسه وژل شوي دي. اخواتمه ده چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې پر مهال د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د نورې پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. علي بادی واشنگتن ته له روانېدو مخکې ویل د سفر هدف یې د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ زیاتوالی او عراق ته د وسلو ورکول دي. د امریکا په پوځي بودیجې کې د کانګرس لخوا د محدودیتونو له امله داسې ګمان نه کېږي چې ولسمشر باراک اوباما به د عراق د صدراعظم ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یو ایرانی چارواکی نن ویل تهران باور لري چې روسیه به په روان کال کې ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو سیستمونه ورکړي، خو د روسیې د جمهور رئیس دیو جګپولی سلاکار بیا ویلي دا کار ممکن شپږ میاشتې وخت ونیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ ایران ته د عصري او پرمختللو توغندیو ورکولو 15 کلن بندیز لري کړ، خو دې کار د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو انتقادونه راپورته کړل. او د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له جبهو څخه د وسلو په ایستلو به کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په برلین کې روسیې، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره له غونډې وروسته وویل وزیران د درندو وسلو په ایستلو سلا شول، او په دې وسلو کې 100 ملي متر ماشینګڼې، هوانونه، زغروالي وسیلې او ټانکونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل وزیران دغه راز د څلورو کاري ډلو په جوړولو هم سلا شول، څو امنیتي مسایل د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د انتخاباتو چارې او د جنګي بندیانو د تبادلې لارې چارې وسنجي. دا خبر
دا سچ رډو ما شمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای یولس ولایتونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر وو چې افغانستان د ایران هغه وړاندیز رد کړ چې داعش په افغانستان کې وځپي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا دا تایید کړه چې له ایران یو شمېر افغان کډوال په عربي هیوادو کې جنګیږي.
افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي.
د افغانستان د لوی درسي څرګندونې لرو.
موقف کوچه او بدخشان کې داس جوړتامل تر ځای بوزل کوچ مستقیمن ال تخپل رهبری ولري او صلاحيت ولري.
په ولسی جرګې کې د بدخشان د یو وکیل څرګندونې هم خبرو.
او یان وضعیت تعداد د چینیان او د خپل د چچینی او ازبکستان دی او تاجکستان.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د عراق صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري، او اټکل کیږي چې دی به له امریکا څخه د داعش د ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی تایید کړ. دا څرګندونې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو مسؤلانو او د ملي امنیت رئیس نن د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو په غونډه کې وکړې. پر همدې مهال د ولسی جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړیو په افغانستان کې د نامنویو روسي پیښې د اندېښنې وړ وبللې او له چارواکو یې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد یولس ولایتونه د لوړ او نه نور د منځنۍ کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی دغه څرګندونې د ولسي جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیونونو په فوقالعاده استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلي ولمی همدارنګه وویل چې د وزیرستان او په هلمند کې د پراخو عملیاتو تر پیلېدو وروسته وسلوال مخالفینو په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
په ژمي کې هم د افغانستان دښمنان او وسلوال آرام پاتې نه شول، او په ټولو حالاتو کې کوشش کوي چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو، حکومت او خلکو باندې فشار راوړي. عمده علت دا دی چې د ژمي او د پسرلي په پیل کېدو سره داسې څه ونه شول چې موږ یې د امنیتي اړخه ووایو چې تغیرات دې راغلي وي.
ښاغلي ولمی همدارنګه وویل چې د ناامنه ولایتونو د امنیت تامینول په هدف یې جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. ښاغلي ولمی وویل په وروستیو څو میاشتو کې د افغان سرتیرو لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفینو تمرکشوبل اوشته ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو په هیواد کې د ورستوي امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ورستوي امنیتي پیښې په اړه د سه شنبې په ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز او د ملي امنیت عمومي رئیس هم خپلې غونډې ته وربللی وو. د راپورونو له مخې په تېر یوه اونۍ کې په کابل، ننګرهار، بلخ، غزنی، بدخشان، فاریاب او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې وسلوالي او انتحاري حملې ترسره شوې. له امله شاوخوا سل تنه مړه او ټپیان سول. د هیواد په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول په بدخشان ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دې ډول پیښو تکرارېدل ورته د منلو وړ نه دي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په دغه ناسته کې وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ولسي جرګې اداري پلاوي سره د امنیتي پیښو د ستونزو د هواري په هدف خبرې وکړي.
د افغانستان وضعیت سم نه دی. د بدخشان حالت تاسو ولید، په فاریاب، هلمند، کندر، نورستان، مزار شریف او د افغانستان په مرکز کابل کې په همدا شکل. کچیر مور او تاسو د رسنیو په مخ کې څه نسو ویلی، د وطن مصلحت دا حکم کوي چې تاسو د رسنیو پرته یوازې شورا ته دا واقعیت وایست چې حل لاره څه ده.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو تر سختو انتقادونو وروسته د ولسي جرګې د غړو او امنیتي ارګانونو ترمنځ روانه جلسه سری سوه او رسنۍ ونه توانېدلې چې د وکیلانو د پښتنو په اړه د امنیتي ارګانونو ځوابونه ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ په ګډه پوله د عملیاتو هر ډول پریکړه به د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشورې سره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یوه ورځ مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې دوی د افغانستان په خاوره کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره چمتووالی لري. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزې ته د ایران تیاری د افغان حکومت غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخالفو وسلوالو سره د مخامخ کېدلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل
افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي ګواښونو اند داعش د تهدیدونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري او په دې برخه کې اوس نشي کېدای چې نظر څرګند کړو. دا باید د ملي امنیت د شورا سره په مشوره او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي.
خاغلی مستغنی دا خبرې تر هغې وروسته کوي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی یوه ورځ مخکې په تهران کې ویلي وو هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو په وړاندې جګړه وکړي. د ایراني چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان تر څنګ ایران هم د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنه تورن دی او آن داسې هم ویل کیږي چې د دولت یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې د دغه هیواد په خاوره کې روزل شوي او د تخریبي فعالیتونو لپاره د افغانستان لویدیځو سیمو ته راسول شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو حق نه لري. ښاغلی کوهستانی وایي چې ایران د دغه عملیات په خپله خاوره کې دننه وکړي.
له بده مرغه د ایران رهبران نوښت خبر شول چې ډېرې د بلوچستان جنوب ته او یا هم د ایران جنوب ته جند الله او جیش العدل ډلې پخواني فعالیتونه لري چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه د افغانستان په پولو کې دغه فعالیتونه ډېر پراخ نه دي. ایران او نور هیوادونه نشي کولای چې د افغانستان په خاوره کې خپلواک عملیات وکړي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چېرې افغانستان له ایران سره په دې خبره سلا شي چې دغه هیواد د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزه وکړي، دا پریکړه به افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مهارولو لپاره له هرې لازمې هڅې باید کار واخیستل شي او په دې جګړه کې د ګاونډیو هیوادونو د راکاګلو پر ځای دې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کار وشي.
افغانستان د ایران دا وړاندیز رد کړ چې د افغانستان دننه داعش وځپي. بل لورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې له ایران یو شمېر افغانان د سوریا او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویاند د دې کډوالو کره شمېره په ګوته نه کړه، خو زیاته یې کړه چې د دوی د څېړنو په اساس دغه کډوال په خپله خوښه سوریا او یمن ته تللي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د بهرنیو چارو وزارت دا ډول څرګندونې په مجبورو افغان کډوالو تور لګول بولي او وایي حقیقت داسې نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له نظره مو اسدالله الدین په خپل راپور کې په تفصیل خبروي.
د منځنی ختیځ یو شمېر هیوادونو ته له ایرانه د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډېره وخته یادېده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمېر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلی مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمېره په ګوته نه کړه.
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلې، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغو جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسېدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ویې ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریه، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $1500 معاش او یو شمېر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل د بهرنۍ چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
مور افغانان چې تاسو دي دا په زور دي، دا په جبر او په اقتراضي هغه په دې خاطر دي، په زور لیږي، په دې خاطر یې تاسو ولې چې دوی بیا د ایران څخه راځي مرګ شي او یا د دې اولاد د مکتب څخه ونی شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسؤلین په خپل افغانان وروره باندې تهمت دې ځای ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه دفاع وکړي، د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغې ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بدخشان چارواکي د هغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولي الله ادیب په جرم ولسوالي کې د دوه ورځو مخکینی خونړۍ پیښې اصلي عامل د ملي اردو د ځواکونو د قمندانانو نه پاملرنه وګڼله. په دې پیښه کې اردو ملي اردو ځواکونو ته سخت تلفات واوښتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو د امنیت ساتنې لپاره د یوې لوا جوړېدو ته اړتیا شته. لوی درسیف شیر محمد کریمی هم د بدخشان د پیښې په اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د بدخشان وروستۍ خونړۍ حملې سخت غبرګونونه راپارولي، د بدخشان مسؤلین وایي لا هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د نورو حملو احتمال شته. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولي ادیب د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بدخشان د وروستۍ خونړۍ پیښې اصلي عامل د ملي اردو د مربوطه کنډک او ټولیو د قمندانانو بېغوري وګڼله.
هغه اقدام چې باید عاجل او ژر وسي باید مرکزي دولت، امنیتي سکتورونه، د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست پاملرنه وکړي، چې د خوستک د درې پاکولو لپاره چې یو ستراتیژیکه اوږده او صابلوبور دره ده او په وردوج ولسوالۍ کې یو ځای پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
له بل لوري د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې له مخکې د جرم ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک او ټولیو د قمندان له خبرېدو سره سره بیا هم د شنبې په شپه وسلوالو د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه او په لسګونو سرتیري ووژل او د اتو تنو سرونه یې غوڅ کړل. دوه ورځې مخکې د بدخشان د جرم ولسوالۍ د خوستک درې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې له 150 تنو زیات د ملي اردو سرتیري مړه، ټپیان او اسیران شول. د بدخشان سرپرست خبرداري ورکوي چې لا هم په بدخشان کې په سلګونو ازبک، تاجکستاني او چچینی وسلوال شته او امنیتي ځواکونه هم د مهماتو او تشکیل له کمښت سره مخ دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی دریستیز وایي چې دوی په هغه ولایت کې د یوې باصلاحیته لوا د جوړېدو پر پلان کار کوي. شیر محمد کریمی د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د ملي امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو په ګډه غونډه کې وویل چې له مخالفینو سره د سیمه د خلکو همکاري کمزوري سوقوي اداره د دغه پیښې عوامل دي.
خپله قمندان د کنډک هلته نه و او د دې خودسرانه راغلی و او تر تحقیق لاندې د قمندان ټولی حیات هلته موجود دی، تر څو چې اساسي عوامل د دې ضعف د ادارې او مشکلات چلتا موجود و دلائل اگر طول انشاءالله پر دیر نگدی ورزو که بعدی دی نتیجه سرگنده شی.
کارپوهان وایي چې په داسې یوه حالت کې اړتیا ده چې حکومت هر څه ژر د ملي دفاع وزیر وټاکي او همداراز دغه سیمو کې خپلې قطعې او جزو تامونه په هغو مهماتو سنبال کړي کومې چې سرحدي ځواکونه ورته اړتیا لري.
بل لور ته ویل کېږي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې میشت بهرني وسلوالو ورځ تر بلې پیاوړې کېږي او له نامعلومو لورې اکمالې شي. دا خبره په ولسي جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي زکریا سودا ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه. رضوان مراد له ښاغلي سودا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دا بهرني وسلوال د جرم ولسوالۍ په کومه سیمه کې دي او له کومې خوا راغلي دي. زکریا سودا وویل
یو ولسوالۍ په ولسوالۍ جرم نومې دي او هغه ولسوالۍ چې د هغې په طرف شمال په طرف د بدخشان دی دې کې یو قریه نومې دي و خوستک نومې دي یو محل همدلته ځای په ځای او ډېر ورځ په ورځ زیات کېږي. د دې ته راست معلومات نشته چې دا چېرته راځي څنګه راځي او چا راولي.
د کومو هېوادونو اتباع دي دوی؟
چین دی تقریبا اویانو زیات تعداد د چینیانو دی او بل د چچینی وي ازبکستان دی او تاجکستان دی. د څومره ملکونه نو یادي خو د اسیا میانه او چاینا دی زیاته.
دغه خلک څنګه اکمالیږي په دغه شته یو صاب العبور سیمه کې په غرنۍ سیمه کې د دوی اکمالات د دوی مهمات د دوی تمویل څنګه کیږي؟
تاسو کوم غوړې چې تاسو حمله سیده وکړو د سو عملیات کې ډېر تجهیز وشو چې اکمالات لاسته راوړو د دولت څخه. کله کله داسې کېږي چې زیات مهمات وسلې ورته ورته ویل کېږي داسې چې ورته ویل کېږي نه خو یو بهانه په باندې به اخلي. دا کومه شپې چې د حمله کړې وه جمعې شپې تقریبا دومره وسلې ورته ویل چې یو شپږ میاشتې جنګ دی کې نو ورته کافي دی.
یعنی ستاسې له خبرو ښکاري سودا صاحب چې داسې پروګرام جوړیږي چې دا خلک مسله شي او دوی اکمال شي. آیا هلته افغان امنیتي مقامات سره که تاسې غږېدلي یاست یا چارواکو سره د بدخشان، ولې دوی چې په یوې قریه کې یو څو تنه وسلوال دي د دوی د کلابندۍ د دوی د منځ وړلو لپاره ولې اقدام نه کیږي؟
تاسو وګورئ چې تقریبا دا جنجالونه چې آغاز شو د ولسوالۍ نو آغاز شو د ولسوالۍ چې دی د آسیایي میانه او چاینا ته سرحدونه لري. په دې نه معلومیږي چې دلته استخباراتي ایجنټونه او استخباراتي مراکز هم لاسوهنې لري. قریه څنګه ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ جذبیت جوړوي، ورځ په ورځ د اکمالاتو کې دا راځي او بالاخره آهسته آهسته دا ولسوالۍګانې چې د یمګانو کرانو جرم او وردو دادې
سودا صاحب، آخري پوښتنه مې دا ده چې په خپله د جرم د دغه سیمې یا د دغې قریې خلک له دې وسلوالو سره څه ډول رویه لري؟ یعنی آیا خلک اوس هم په دې سیمه کې شته که وتلي دي؟
خلک په سیمه کې شته، خلک مجبور دي، خلک به اشاره دي. یو تعداد خلک راغلی دي د نږدې ولسوالۍ ته، یو تعداد مجبوره خپل کور کې دي.
په ولسي جرګې کې د بدخشان استازی زکریا سودا و چې د بدخشان پر امنیت شخېده. د امنیت په اړه بل لور ته د افغانستان لوی درستیز د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون په ځانګړي غونډه کې نن وویل چې افغانستان د هوایي ځواکونو تجهیز ته سخت اړتیا لري. د دغو څرګندونو جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پوځي عملیاتو پر مهال هوایي ځواکونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځانګړي غونډه کې تایید کړ چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو لا هم افغان هوایي ځواکونه خنه دي سنبال سوي.
مونږ په ټولو کویا وایي کې له پخوانه څلور میسیو پاین تیاری لرو چې هغه جنگي تیاری دي چې دوی دوامدار په جنوب کې دي په هلمند او قندهار کې او دوی په مرکز او په شمال کې وی او په واسه کې مونږ مجبور شو چې میهابده چې ترانسپورتي تیاری دي او ډیره نازک دي غوښتي ماشیندارونه نسکو او د جنگ په شکل یې نه استفاده وکړو. یعنی د دې خطر لري چې په یو عادي مرمۍ باندې هغه سقوط وکړي. ولې مونږ چاره نه لرو؟ دا زموږ یعنی په اصطلاح هوایي ټول امکانات هم دغه دي.
د افغانستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا شپږ جنگي هلیکوپټرې افغانستان ته سپارلې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې مرسته شوې هلیکوپټرې په جنگي وسایلو سنبال دي او افغان ملي اردو ته د دې هلیکوپټرو په ورکړې سره به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي سي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مشترک المنافع هیوادونو په غونډه کې ویلي کابل تمایل لري چې له روسیې څخه M-1 هلیکوپټرې وپیري. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغان امنیتي ادارو کې د مدیریت کمزورتیا یوه جدي ستونزه ده او باید ورته پوره پام وسي. د پوځي چارو کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې لشته توانایي نه په ښه توګه ګټه پورته شي، ښه پلان او مخکینی تدابیر ورته ونیول شي، فکر نه کوم چې دښمن دې دومره په جګړه کې بریالی وي. له بده مرغه ستونزې له پاسه نه ښکته دي. تر هغه ځایه چې لیدل کېږي زموږ اردو ښه قرباني ورکوي. ستونزه د ځواکونو په برابرۍ کې ده.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو افغان هوایي ځواکونه پرمختللي وسلو او تجهیز ته اړتیا لري چې باید امریکا ورته پام وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمره د عراق صدر اعظم حیدر العبادی واشنگتن ته په خپل سفر کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا د لاډیر ملاتړ غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده نوموړی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. شاید په دې مرستو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې شاملې وي. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سپینې ماڼۍ ته تر سفر دمخه ویلي چې له دې کار څخه یې هدف د زیاتېدونکو هوایي بریدونو دوام او د وسلو ورکول دي. د دې اشاره هغو هوایي بریدونو ته وي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو کېږي. بلخوا ټاکل سوی نوموړی له امریکا څخه د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو غوښتنه وکړې چې ښایي د امریکا پر بودجې د کانګرس د محدودیتونو له کبله ولسمشر اوباما ونه توانېږي له دغو ټولو غوښتنو سره موافقه وکړي. تر دې سفر یوه ورځ دمخه پنټاګون ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د څو میاشتنیو هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه ډله په شاوخوا 10 کیلومتره سیمه کې پشا سوې ده. د پنټاګون ویان سټیف وارن پرون وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې خاورې سره کرشه په جنوبي او لویدیځو برخو کې شاته سوې ده. هغه وایي عراقي امنیتي ځواکونو او د ائتلاف هوایي بمبارۍ پرته له شکه د اسلامي دولت ډله زیانمنه کړې او هغه ډله یې ورو ورو په شا کړې ده، خو لا هم له شمالي ښار سینجار څخه تر موسل پورې او د بایجی ځینې برخې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي. وارن زیاتوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لا هم خپل کنټرول ساتلی دی، که څه هم هغوی په دې وروستیو کې د کوباني ښار شاوخوا ته چې له ترکیې سره پوله لري ځینې برخې له لاسه ورکړې دي، خو د مرکزي ښار هومس او د پلازمېنې دمشق شاوخوا ته ځینې سیمې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه په شمال او د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړې. تر ډېره دغه ډله پر سنی میشتو سیمو واکمنه سوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تاجکستان حکومت پریکړه کړې چې تر دې وروسته به یوازې هغه کسان چې عمر یې تر 15 کلونو زیات وي حج ته د تګ اجازه لري. د دې خبرې تفصیل د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د تاجکستان د دینی او فرهنګي چارو د دولتي کمیټې مشر نن اعلان وکړ چې تر 15 کلن د کم عمر تاجکانو ته به تر دې وروسته حج ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د تاجکستان د دې حکومتي کمیټې د حج د چارو مسؤل عبدالجلال علیزاده ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان هر کال له یو هیواده محدود شمېر کسانو ته د حج لپاره د ورتګ اجازه ورکوي، نو حکومت پریکړه کړي چې سپینږیرو ته د تګ اولویت ورکړ شي. دی وایي ډېر کسان چې عمرونه یې زیات دي حج ته د تګ لپاره نوبت نسي اخیستلی او ډېر سپینږیري حج ته له تګه پاته کېږي، نو موږ په همدې خاطر پریکړه کړې چې دغو کسانو ته چې عمرونه یې اویا یا اتیا دي د تګ چانس پیدا کړو. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان حکومت په وار وار په خپل هیواد کې د سیکولریزم پر اساس د اصولو درامسته کولو غوښتنه کړې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو میاشت مخکې د سیکولریزم یا د دین او سیاست د بیلیدو د اصل پر بنا د اوږدمهالي پرمختګ د مفهوم درامسته کېدو غږ وکړ. تاجکستان 8.5 میلیونه نفوس لري او هر کال تر 6000 زیات تاجکان د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په تاجکستان کې چې اکثر اوسیدونکي مسلمانان دي، په ښوونځیو کې د نجونو پر پوړني بندیز دی او په وروستیو کلونو کې یې زرهاو ځوانان چې د نورو هیوادو په اسلامي مرکزونو کې د سبق لپاره تللي وو بیرته ستنېدو ته مجبوره کړي دي. خو ویل سوي چې زیات شمېر تاجکان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې په لیکو کې شامل شوي او په ملاتړ یې جنګېږي. د تاجکستان د اسلامي نهضت یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې پر خلکو دا ډول بندیزونه د قانون مخالف کار دی او حتی کولی سي چې په دې هېواد کې د افراطي نظرونو د زیاتېدو سبب شي.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته پر رسیدلو سیمیسونو کې هم یو د حج په ارتباط چې عبدالرحمن له میدان وردګ څخه لیکي، د خدای شکر دی چې د افغانستان حکومت د حج په موضوع کې خلک آزاد پریښي دي. نور سیمیسونه هم لرو خو وخت نه لرو او بله خبری مجله شروع کیږي. ستار فروغ تاسو ته وړاندې کوي استودیو ته راغلی. بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی شما را من ستار فروغ خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه از اظهارات امروز مقام های ارشد امنیتی افغان در مورد افزایش ناامنی ها در شماری از ولایات میشنوید. اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ژکفر احمدی پیشکش میکند.
یازده ولایت افغانستان با تهدید بلند امنیتی مواجهند. احتمال می رود ده ها افغان ربوده شده تا 10 روز دیگر آزاد شوند و تهران باور دارد که روسیه سیستم های دافع هوا را امسال به ایران می فرستد. سلام، خوش آمدید. وزیر داخله افغانستان می گوید که 11 ولایت این کشور با تهدید بلند امنیتی مواجهند. نورالحق علومی امروز گفت که 9 ولایت با تهدید متوسط مخالفان روبرواند و وضعیت در دیگر ولایات عادی است. او در نشست فوق العاده کمیسیون های دفاعی و امنیتی ولسی جرگه گفت در عقب ناامنی های اخیر طالبان قرار دارند که پس از عملیات در وزیرستان شمالی وارد افغانستان شدند.
در جنوب هم که عملیات های ما در زابل صورت گرفت، اسیرایی داریم که کلش خارجی هست. در داخل بدخشان هم در طول زمستان اسرایی داریم که اینا کلشان خارجی هست.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید 31 مسافر ربوده شده در جریان 10 روز آینده از قید ربایندگان آزاد خواهند شد. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه گفت که حکومت برایشان اطمینان داده که این مسافران آزاد میشوند.
انشاءالله اینا در تایی در روزی دیگر آخرین میاد حکومت گذاشته که تلاشا به نتیجه میرسه و راه حل بهتر این تلاش ادامه داره، انشاءالله نتیجه میتره.
افراد نقاب پوش حدود 50 روز پیش این مسافران را در مسیر ولایت زابل ربودند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر گونه تصمیم برای اجرای عملیات در سرحد افغانستان و ایران به مشوره شورای امنیت ملی این کشور گرفته خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نظامیان افغان توانایی مقابله با تهدیدهای گروه دولت اسلامی را دارند. یک روز پیش عبدالرضا رحمانی وزیر داخله ایران گفت که برای سرکوب گروه دولت اسلامی در خاک افغانستان آماده اجرای عملیاتند. یک مقام ایرانی گفته است تهران باور دارد که روسیه سیستم‌های دافع هوای S-300 را امسال به ایران می‌فرستد. اما یک دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه گفته که پروسه فرستادن این سیستم‌ها دست کم 6 ماه را در بر خواهد گرفت. علی شمخالی معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در مسکو گفت باور دارند که سیستم‌های دافع هوا امسال در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. یک روز پیش از این سخنان شمخانی، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت 5 ساله بر فرستادن راکت‌های پیشرفته به ایران را لغو کرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل این اقدام ولادیمیر پوتین را مورد انتقاد قرار دادند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز در این باره گفت:
The United States has previously made known our objections to that sale, and I understand that
ایالات متحده آمریکا قبلا اعتراض ما را در ارتباط به این معامله آشکار ساخته است. من می‌دانم که وزیر خارجه آمریکا فرصت داشت تا در گفتگوی اخیر با همتای روسی خود یک بار دیگر نگرانی‌های ما را مطرح کند. روسیه این را می‌داند که آمریکا یقیناً امنیت و مسئولیت متحدان ما را در منطقه جدی می‌گیرد. مقام‌های صحی و امنیتی عراق می‌گویند که در نتیجه انفجار دو موتر بم امروز دست کم 14 تن در بغداد کشته شدند. انفجار اولی در یک پارکینگ وسایط در نزدیکی شفاخانه یرموک واقع در غرب بغداد صورت گرفت که 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار دومی در یک ساحه رهایشی محمودیه واقع در جنوب بغداد رخ داد. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این رویداد نیز 4 نفر کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش ها می رسانند که در شرق اوکراین 6 سرباز اوکراینی کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. این سربازان در حال کشته و زخمی می شوند که با وجود یک توافق آتش بس درگیری در 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین افزایش یافته است. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که این تلفات در نتیجه اقدامات تحریک آمیز جدی جدایی طلبان تحت حمایت روسیه وارد شده است. و مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2018 امروز در کوالالامپور مالیزیا برگزار شد. افغانستان در گروهی با تیم‌های ژاپن، سوریه، سنگاپور و کمبودیا همگروه شد. این قرعه کشی 40 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا را در بر می‌گیرد. جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه برگزار می‌شود. تفصیل بیشتر روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. وزیر داخله افغانستان میگوید که 11 ولایت این کشور با تهدید بلند امنیتی روبرو است.
در زمستان هم حتی دشمنای مردم افغانستان نیروی دهشت افغان هیچگاه آرام ننشست و
شماری از نماینده های ولایت بدخشان در ولسی جرگه از حضور صدها جنگجوی خارجی در این ولایت خبر می دهند. در مورد حضور این جنگجویان با یک نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه صحبت کرده ایم.
چندین حمله شد و چندین حمله اینا تعداد زیادی از سلاح مهمات اگر کنند. حادثه شب جمعه تقریبا در حدود مهمات سلاح شما که تخمین زده می شه در 6 ماه اکمالاتشون کافی که اونا جنگ کنند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که ارگونه تصمیم در زمینه رواندازی عملیات مشترک نظامی با ایران در سرحدات افغانستان و ایران به مشوره شورای امنیت ملی افغانستان اتخاذ خواهد شد.
دیری رابطه هم نمیشه که آنن اظهار نظر کرد، چیزیست که باید در مشوره با شورای امنیت ملی و همچنان در گفتگوها میان مقامات آمریکایی کشورها مسائل عملیات مشترک بحث شود.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این مسئله را به دنبال اظهارات اخیر وزیر داخله ایران ابراز می کند. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مقام های ارشد امنیتی افغان تایید میکنند که در این اواخر ناامنی ها در شمار ولایات افزایش یافته است. این مقام ها این مسئله را امروز در ولسی جرگه ابراز کردند. نورالله قلومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی و شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع در جلسه فوق العاده کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه فرا خوانده شد بودند تا با نگرانی وکلا در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان پاسخ بدهند.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که 11 ولایت کشور با تهدید بلند و 9 ولایت با تهدید متوسط دشمن روبرو بوده و بقیه ولایات در وضعیت نرمال قرار دارند. نورالحق علومی وزیر داخله این مسئله را روز سه‌شنبه در جلسه فوق‌العاده کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه بیان کرد. آقای علومی همچنان گفت جنگ در وزیرستان و عملیات وسیع نیروهای امنیتی در ولایت هلمند سبب شده تا مخالفین مصالح دولت فعالیت هایشان را در ولایات شمالی کشور بیشتر سازند.
در زمستان هم حتی دشمنای مردم افغانستان هیچگاه آرام ننشست و در این موارد دیدیم که در هر جا خواست که فشارا را بالای وسلاح نیروهای امنیتی نه تنها بالای دولت و مردم افغانستان وارد کنه. گفته میتونیم هیچ فاصله بین زمستان و فصل بهار که در اینجا آغاز شده تا بال با وجود نامده که از نقطه نظر امنیتی بگویم تغییرات داشته باشه.
آقای علومی همچنان گفت در هماهنگی با نهادهای امنیتی به خاطر تامین امنیت ولایات ناامن کشور تدابیر و اقدامات جدی را روی دست گرفتند. با گفته ای آقای علومی در چند ماه اخیر در اثر عملیات نیروهای امنیتی افغان شمار زیادی از مخالفین مسلح کشته و زخمی و بازداشت گردیدند. وزیر داخله گفت در میان کشته و بازداشت شدگان شمار زیادی از خارجی ها نیز شامل هستند که اکثریت آنها به گونه فامیلی در برخی ولایت کشور زندگی می کردند. در این حال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع که در این نشست حضور داشت گفت کمبود تجهیزات هوایی ضعف به سطح رهبری این وزارت سبب شده تا حملات دشمن در برخی ولایت کشور افزایش یابد. آقای کریمی با اشاره به رویداد اخیر ولایت بدخشان گفت در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی جرم ولایت بدخشان قماندان امنی آن ولایت سهل انگاری کرده است. آقای کریمی گفت در حال حاضر قماندان امنی ولایت بدخشان تحت بررسی قرار دارد تا عوامل اصلی ضعف رهبری در آن ولایت روشن گردد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت گفت
بدخشان حالتش شما دیدین، در فاریاب به می شکل، در هلمند به می شکل، در کنر و نورستان به می شکل و در مزار شریف به می شکل، در پایتخت افغانستان کابل به می شکل. مصلحت وطنی را حکم میکنه حداقل شما واقعیت برای شورا بدون از شما مطبوعات شریک بسازین و رای حل چی است؟ چرا ما نمیتونیم؟ امیر صاحب ما در کنار شما بریم پیش رئیس جمهور.
پس از انتقادها و سوالات تند اعضای کمیسیون‌های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه جلسه سری گردید و معلوم نشد که پاسخ مسئولان امنیتی در رابطه با سوالات اعضای شورای ملی چی بوده است.
در گزارش فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد اظهارات امروز مقام‌های ارشد امنیتی افغان در مورد افزایش ناامنی‌ها در شماره از ولایات شنیدید. طوری که در جریان هستید، ولسوالی جرم ولایت بدخشان به تازگی شاهد حملات مخالفان مسلح دولت و درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بود. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که در حمله بالای پسته‌های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بیشتر جنگجویان خارجی اشتراک داشتند. برخی از نماینده‌های ولایت بدخشان در ولسی جرگه از حضور صدها جنگجوی خارجی در این ولایت خبر می‌دهند. قادر حبیب با زکریا سودا یکی از نماینده‌های مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه صحبت کرده و در ابتدا از وی در پرسیده است که جنگجویان خارجی مشخصاً در کدام مناطق ولایت بدخشان حضور دارند.
معلوماتی که ما داشتیم در حدود بیشتر از 20 نفر از خارجی که بیشترش از چین است، چکین است، ازبکستان است، تاجیکستان هست. اما معلوماتی که حکومت و رئیس جمهور میگن بیشتر در حدود 400 نفر است. اینا از شورای آسیای میانه و چین هستند که اکثرا در نقطه به نام دره خسرو که در ولی جرم ولایت بدخشان اینا جا به جا هستند.
این افراد از کجا آمدن آقای سودا؟
کجا آمدن دیگه؟ این به استخبارات و به دولت معلوم، کشورهایی که در اینجا زینفوز هستن به اینا معلوم که
مردم محل چی میگن در مورد؟
مردم محل بیچاره چی میفهمن دیگه؟ سیاست های پشتی پرده شاید وجود داشته باشه. مردم من نگران هستم و سابق که بود از یخل طالبای برخشانی و طالبای افغانی یک جمع مترمه میمونیم کاره داشتن. اگر چه خود طالب اشترامش خود نیست به هر شخصی که بود خود بازم افغانی بود، ولی میگیرن هر میزنان گردن میزنان راسته که بسیار سجی چشم نکویر میکنن پای خطه میکنن وضای داران از دیده اینا میکنن.
آیا طالبای محلی امرای اینا هم دست هستن آقای سودا؟
آه بله بله، طالبای محلی اینا را امرای میکنن. اینا طالبای محلی را ناموزش سلا من
محلات را که شما گفتین در اوج ای افراد مستقر هستند، مردم محل تا هنوز اونجا هستند یا مردم به ترک مناطق مجبور ساختن؟
از مردم به عنوان سفر به عنوان سنگر استفاده میکنم سیداد ماجی شدن از سیداد در هم برن. خب مردم سرشت نیوم هستن در مناطقی که این از این بایی میکنم.
اینا چگونه اکمال میشن در این مناطق صعب العبور و مناطق دشوار که نیروهای حکومت افغانستان نمیتونه نیروهای خود اکمال کنه؟
و این شکلی که گفتم چندین عمله شد در چندین عمله اینا تعداد زیادی از سلام و ایمات اگرسان در حادثه شب جمعه تقریبا در حدود مهمات سلاح شما که تخمین زده میشه در 6 ماه اکمالات چون کافی است که اونا جنگ کنن. اکمالات شد در درونی مردم برشان برسه و داخل خریداری میکنن بیشتر وقتی که نداشته باشن.
از صحبت شما چین معلومه شد که یا از منابع مالی خوب برخوردار هستن که میتونن سلاح بخرن و مهمات بخرن؟
مالی بسیار خوب دارن، منابع مالی خوب دارن، جایگان رو تشویق میکنن، حتی پول میکنن، پول میپردازن و از یکم جای باشگیری هم دارن.
دولت برای پاکسازی مناطق از وجود افراد مسلح چی اقدامات را سر دست داره و شما چقدر راضی هستین از اقدامات؟
دولت که اقدام جدی نکرده، وزیر داخله و رئیس امنیت و وزارت دفاع و دیرکتور یا آمده بودن کمیسیون امنیتی و لوکی گیرد خواست خواهی که ایراه کردن فقط نصیح امایی بود و سیخ امایی بود که اون تقدیر کرام اراده وجود نداره که باید در مقابل دشمن اون افغانستان اینا به جدیت استوایی بکنن.
محمد زکریا سودا یکی از نماینده های مردم ولایت بدخشان با رادیو آزادی در مورد حضور جنگجویان خارجی در این ولایت صحبت میکرد.
از پیام های شما
خواست ما از دولت همیست که توجه کنند بالای اردوی ملی ما که به خاطر وطن خون میریزند و فامیلایشان به سرپرست شد تباه شد.
این قشت مسکین ما که شه و روز خدمت ما سد در کوها در گرمی ها در سردیات نگهبان ننگ ناموس افغانستان است، نگهبان خاک افغانستان است، عاجل باید یا بازرسیدگی شوند. ما بسیار متاسف هستیم. بتفاوتی یعنی در مقابل یک سرباز، بتفاوتی در مقابل وطن است، بتفاوتی در مورد ناموس خود است.
دولت معلوم است که بی توجهی کردن، حتی برازی اول داده شده بود که ما وسایت ما تیل ندارن، دیگه ما به یک مشکل قرار داریم، ولی اونا چی نکردن. دیگه ما خواهشات ما دولتی است که از هر گونه باید آماده باشه.
از کلگیش برات میگم، از وکیل پارلمان است که رئیس دولت است یا رئیس اجرا است، اینا همگیش به منفعت خود است. اینا نمیخوان که مثال یک اولاد مسلمان آرام باشه، هیچ اقدامی نکردن یا و خداوند دیگه ازیا پرسان کنه.
نظریات، خواست ها و حرف های شماری از باشنده های کابل را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با ما هستید. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه میدهیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر گونه تصمیم برای راه اندازی عملیات مشترک نظامی با ایران در سرحدات دو کشور به مشوره شورای امنیت ملی این کشور اتخاذ خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی کامل برای رویارویی با تهدیدات مخالفان مسلح به خصوص مهار فعالیت های گروه دولت اسلامی دارند. این پس از آن است که وزیر داخله ایران به تازگی گفت که کشورش آماده است که عملیات ضد تروریسم را در افغانستان و پاکستان انجام بدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی این کشور آمادگی کامل برای مهار کردن تمامی تهدیدات امنیتی به خصوص جلوگیری از فعالیت گروه دولت اسلامی دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هر گونه تصمیم درباره عملیات نظامی در خاک افغانستان تنها به مشوره شورای امنیت ملی افغانستان گرفته خواهد شد. آقای مستغنی هرچند از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما تاکید می‌کند که در صورت نیاز به انجام همچو عملیات تصمیم از سوی هر دو کشور گرفته خواهد شد.
نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان توانایی مقابله با تهدیدات امنیتی و شمول داعش را دارند و آماده سرکوب و جلوگیری تهدیدات گوناگون امنیتی و شمول داعش هستند. در این رابطه هم نمیشه که آنان اظهار نظر کرد، چیزی است که باید در مشوره با شورای امنیت ملی و همچنان در گفتگوها میان مقامات عالی رتبه کشورها مسائل عملیات مشترک بحث شود.
این اظهارات در حال مطرح می شود که عبدالرضا رحمانی وزیر امور داخلی ایران یک روز پیش در تهران گفته است که کشورش آماده است تا در برابر توریسم در خاک افغانستان اقدام کند. این سخنان مقامات ایرانی در حال ابراز می شود که در کنار پاکستان، ایران نیز به مداخله در امور افغانستان متهم بوده و حتی گفته می شود که برخی از گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان در خاک این کشور آموزش دیده و برای فعالیت های تخریبی به مناطق غربی این کشور می آیند. در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان نظامی می گوید که هیچ کشور حق عملیات نظامی را در خاک افغانستان ندارد. آقای کوهستانی می گوید که ایران باید این عملیات را در خاک خودش انجام دهد، نه در افغانستان.
متاسفانه وقت آقای یافته کردند برای جمهوری اسلامی ایران که بیشتر در مناطق جنوب بلوچستان یا مناطق جنوبی ایران فعالیت هایی که از گذشته جیش العدل و طرفدارای ریگی جنبالله داشتند که امروز به داعش پیوستند فعالیت هایی را دارند، اما هنوز در مرزهای افغانستان چنین فعالیت ها کامل مشهود نیست، گسترده نیست. وقتی جمهوری اسلامی ایران جز سایر کشورها نمیتوانند به خاک افغانستان عملیات مستقلانه را انجام بدهند.
کارشناسان افغان میگویند در صورتی که افغانستان با ایران توافق کند، نیروهای آن کشور در خاک افغانستان با توریسم و خصوص با گروهی دولت اسلامی مبارزه کند، این تصمیم افغانستان را وارد یک بحران جدید خواهد ساخت. اما شماری دیگر از آنان بدین باورند که برای مهار کردن فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان از هر تلاش و گزینه‌ای باید کار گرفت و به جای دخیل ساختن کشورهای همسایه در جنگ لازم است نیروهای دفاعی این کشور بهتر تجهیز شوند.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که شماری از مهاجرین افغان مقیم ایران در جنگ سوریه و یمن اشتراک کردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل هرچند تعداد این افغانها را مشخص نساخت اما گفت که آنان به رضایت خود در جنگ یمن و سوریه اشتراک کردند. اما رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه میگوید افغانهای مهاجر از سوی حکومت ایران وادار به اشتراک در جنگ سوریه و یمن میشوند. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر دارد.
این اولین باری است که وزارت خارجه افغانستان اشتراک شماری از مهاجرین افغان مقیم ایران را در جنگ سوریه و یمن تایید می کند. اما مقامات این وزارت می گویند که بر اساس معلومات آنان این افغانها به جبر نه بلکه به خواست خودشان در جنگ سوریه و یمن اشتراک کرده اند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اشتراک آنان در جنگ یمن و سوریه انگیزه شخصی و عقیدوی دارد.
در این رابطه که افغانهای مقیم ایران به جنگ سوریه و یمن فرستاده شده اند، معلومات ما نشان می دهد که اشتراک آنان در این جنگ انگیزه شخصی و عقیدوی دارد. تا حالا گزارش مستند به وزارت خارجه نرسیده که نشان دهد از مجبوریت های آنان استفاده شده و به گونه جبری به جنگ یمن، سوریه و عراق فرستاده شده اند.
پیش از این گزارش های به نشر رسید که ایران در بدل $500 معاش ماهوار و برخی امتیازات دیگر مهاجرین افغان مقیم در آن کشور را به جنگ عراق، یمن و سوریه می فرستد. ویدیوهای نیز در رسانه ها به نشر رسید که نشان می دهد شمار از افغان ها مقیم در ایران در جنگ یمن و سوریه اشتراک می کنند. از سوی هم حزب مشارکت ملی هفته گذشته با راه اندازی تظاهرات در برابر سفارت ایران در شهر کابل گفت ایران با استفاده از مجبوریت های مهاجرین افغان آنان را به جنگ یمن و سوریه می فرستد. نجیب الله کابلی رئیس این حزب گفت که بر اساس معلومات آنان تا حالا حدود 350 افغان در جنگ عراق، سوریه و یمن کشته شده اند و اجسادشان لادرک می باشد. در این حال زلمه زابولی رئیس کمیسیون شکایت مشتان و جرگه این سخنان مقامات وزارت خارجه افغانستان را که گویا افغانهای مقیم در ایران به خواست خود در جنگ یمن، سوریه و عراق اشتراک کرده اند نادرست و وارد کردن اتهام به مهاجرین افغان می خواند.
حکومتی بسیار ظالم ایران با شرایط گذاشته اگر شما به جنگایی که
به قمانده ایرانی هستا یا به جنگ یمن و یا به جنگ سوریه اگه اونا اشتلاف نکنه اونا را از تمام خدمات اولیه که اطراف حکومت ایران رو نارزه میشه اونا را محروم میکنه. تعصب میکنه بطیع وزارت خارجی که سر وطن های مظلوم و مجبور خود ما شایدی بی اساس میتر.
گزارش ها می رساند که ایران از جنگجویان حوثی در یمن حمایت می کند و با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر یاغی های حوثی نیز مخالفت کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
چهار تن از محافظین پیشین شرکت آمریکایی موسوم به بلک واتر با مجازات شدید محکوم شدند. آنها به خاطر کشتن 14 غیر نظامی عراقی در بغداد مجرم شناخته شدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک تن از محافظین اسبق شرکت خصوصی امنیتی آمریکایی به نام بلک واتر به جرم کشتن 14 غیر نظامی عراقی در سال 2007 به حبس ابد محکوم شده و 3 تن دیگر به 30 سال زندان محکوم گردیدند. رویس لامبرت قاضی محکمه در واشنگتن دیروز فیصله نهایی محکمه را بعد از بحث‌های یک روزه اعلان کرد. نیکولاس لاتین که به گفته شاهدان عینی اولین فرد بود که بر غیر نظامیان عراقی آتش گشود به جرم قتل عمدی به حبس ابد محکوم شد. پاول سلاگ، ایوان لیبرتی و داستن هرت به جرایم مختلف به شمول قتل افراد، تلاش قتل افراد و استفاده از اسلحه در جریان جرم به 30 سال زندان محکوم شدند. این 4 نفر در ماه اکتبر سال گذشته به جرم کشتار میدان مزدحم نیسور بغداد که در سال 2007 اتفاق افتاده بود مجرم شناخته شدند. در حادثه میدان نیسور بغداد 17 فرد ملکی زمان توسط قراردادی های امریکایی جراحت برداشتند که این قراردادی ها راه را برای یک کاروان نیروهای امریکایی صاف می کردند و بر مردم آتش گشودند. این حادثه سر و صداهای بین المللی را در مورد استفاده از شرکت های امنیتی خصوصی در مناطق جنگ بلند کرد. در تحقیقات دیروز وکلای مدافع این 4 نفر خواهان عفو موکلینشان بودند و ادعا داشتند که آنها مورد تهدید اسلحه قرار داشته و در دفاع از خود فایر کرده بودند، ولی تارنبالان امریکایی این حادثه را یک حمله بدون تحریک علیه مردم ملکی خوانده و ادعا داشتند که مجازات این 4 نفر باید شدیدتر باشد زیرا آنها هیچگاه پشیمانی از خود نشان ندادند. پاتریک مارتین یک تارنبال امریکایی گفت این 4 نفر از مسئول دانستن خود به جرم و خونه که ریختاندند ابا ورزیدند. ولی قاضی محکمه واشنگتن رویس لامبرت هر دو تقاضا را رد نموده به محکمه گفت مجازاتی که برای این 4 نفر تعیین شده است در تطابق با جدیت جرایمشان است. قربانیان و شاهدان عینی حادثه میدان نیسور بغداد برای شرکت در این محاکمه و دادن شاهدی از عراق به آمریکا منتقل شده بودند. محمد کینایی الرزاق فردی که پسر 9 ساله اش در این حادثه کشته شده بود به محکمه گفت فرق بین این جنایتکاران و تروریستان چیست؟ بعد از حادثه بغداد شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر که مقر آن در نورث کارولینا بود به مالک دیگر فروخته شد و چندین بار تغییر نام داد. این شرکت حال به نام اکادمی یاد می شود و مقر آن در شمال ایالت ورجینیای آمریکاست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زهرا پوپلزای از ولایت لوگر نوشته است از بین رفتن اختلافات میان سران حکومت زمینه را برای امنیت و رشد اقتصاد کشور فراهم می سازد. غلام حسین از اروزگان می نویسد ولسی جرگه باید هنگام رای دادن به نامزد وزیران کاملا از دقت کامل کار بگیرند و به نامزد وزیران رای بدهند که شایسته و مستعدند. محمد آشور مظفری از کابل می نویسد ولسی جرگه باید رای اعتماد خیش را بانیدن نامزد وزیران بدهد که دارای شایستگی و برنامه کاری عالی باشند. میرویس افغان از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت می خواهد که یک فرد مستعد و شایسته را به عنوان نامزد وزیر دفاع انتخاب نمایند و ولسی جرگه هم به وی رای اعتماد بدهد. مرتضی از ولسوالی دند ولایت قندهار در پیامش از حکومت وحدت ملی خواسته است که به مسائل داخلی توجه جدی کند، زیرا وضعیت روز به روز در این کشور بدتر شده می رود. در همین جا آهسته آهسته می رسیم به لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.